سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي او سهم زم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه غور کې نامعلومه وسروالو دولس کسان وژل او څلور نور ټپین کړی دي د دایکوندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چې نه غوښتل نو وختل شي ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې دغه کسان نن مسپخین 2 بجې د غور دایکوندي ولایت په پوله کې د څلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي د سرچینې معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکوندي ولایت سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو خو د دایکوندي د جوی مزار کلی یو بل چینه ازادي رادیو ته ویلي چې د بریډ کې دولس تنه وشه شي او شپږ نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوی دي د غور د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویلي دي چې د جوړ شوی ټپیان کره معلومات نه لري د کړکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانه د تریاکو کمښت خوراک هم کړی خو په افغانستان کې تولید شوی نشیتو کې د نړۍ بازارونو ته واردېږي په دغه راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشیتو کو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شوی چې د کوکنار د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړي توګه د کورنیو خزې ډېری اغېزمنې کړې دي د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشت راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندنې په برخه کې ډېر تمرکز وکړي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي دغې ډلې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره بل نږدې کینی او د دوړو خو وستونې به هواروي نو موري د چاشمه پورس په خبر کې وی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پاوست په شری ول چې ما پرېګ دی افغانستان ته پلاوی ولګم افغانستان زموږ مسایته موږ وجبل ورو وګدا پوله لرو پرېګ دی چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروانه لري تر دې دی د سپتمبر پاتما اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې و چې لاغي ورسته له وساتون رئیس بيدرک او تماس ورسره نه نیول کېده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيزایشي فلسطینیان پکې پناه اخیستي وه او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په والي لیکلي چې پر ورځې په دغه وایي بریډ کې تل ستنه وشل شوې دي د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسله والی ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نخه کړی دی او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټبال فیډریشن نن په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولي
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي
کابل کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حلقلای کوي او چمتو دي چې خپلو هوټلونو کې د افغاني تازه میوې وکاروي
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی
لا کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تکل شوی چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هیواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم اکرم په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د روان سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل ایکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي جبللې ویلې دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چاره پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یوه جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د تیر اګست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی لمرستو به برخې شي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خو د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچه خپل مرسته د کال لومړی سخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانی دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیون هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نخوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 950,000 څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مختوړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 11 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او له مرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډېر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوا د شکایت ترڅنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسېدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
ته بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولای شي خو بدبختانه په دې کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دي نور مشکلات دي موسمي مشکلاتونه ډېر. نو په دې کې باید له خلکو سره کومک وکړي او موږ ورنه حدونه خپل کومکونه ډېر کی او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلي وو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هېوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی. د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرغړون کو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
اسلامي امارات رهبری فکر په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. همغه په اساس باندې مګنش پروت او همکاري د رئیس د اتحادیې نو هوټلونه مخه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کله کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي مڼې خوښي خربوزه خوښي نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوښي موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي یو غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او آلوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
موږ د دغې اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستی کېده په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ په خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلای وو هغوی به ډیر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپل هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوه په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغوی ته هم سپارښتنه ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوې موجوده خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به د معنی نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي. نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندیو د اسرائیلو په برید کې اتلس تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا د برید پر یوې خوندي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصیل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو ښوونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی ښوونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید د ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا پنځم ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 18 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په دوه هوایی بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نور غړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پای لپاره توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکی وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو له فعالیت پیل سره سلګون لزګون کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلوي کاله مخکې پټه په دریدلې اوس 8 میلیون افغانۍ په لګښت سره پیل شوې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د ماشينونو تر څو کولونو وروسته یو ځل بیا چالانېږي. حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکونکي دی وایي
زه ډېر خوشاله یم. تقریبا موږ وسته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په حاله سي تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو کفلا کول. وس ماشینان حاله دي شمیره جوړو پتلان جوړو او څان جوړو دا سترڅنګ غالي دا سي نور شان سره جوړو. موږ ډیر خوشاله یو.
زه خودلی په کار لګیا یو الحمدلله. مو ته د کار مزمه ډیره برابر ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لې په کار اخته یو. الحمدلله په دلې په خپل ملک مو ته خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشینونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټنه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 600 ټنه پمبه د کال څخه
دلته مصرفیږي د کال څخه دلته موږ د دغه پنبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 40 میلیونه متر ټکر موږ تولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 قسمه دلته تار تولیدیږي چې په هغه سره 50 قسمه اوس جوړ شوی دی ټول ماشینان ترمیم دي څلور سوه مشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ
د نخې ترڅنګ پشمي نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دی د پشمي فابریکې مسؤلین او کارکوونکي وایي چې د څلور شپېته ماشینونو په فعالیدو سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمی نساجی فابریکې یو کارکونکی وای د کال په اوږدو کې د زر ټنه وړوی په پروسیسره یو میلیون متر ټوکر تولیدولای سي
پشمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه په لاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړیو څخه چې اکریل نومیږي د هغه څخه موږ په کې استفاده کوو نو موږ د خپلو حیواني وړیو څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپلو مراجعینو ته یې وړاندې کوو
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنۍ لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنیو جګړو پر مهال یې فعالیتونه درېدلي وو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر اوسیدونکي دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته ښځو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وایي طالبان له دې مخکې اعلان کړی و چې د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ به ښځو ته د دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کېږي نور جزئیات راپور کړي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه مېرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی زی او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما هغه ځای خوښېږي آرام ځای دی ښځو ته د لمونځ کولو لپاره بل ځای نشته هلته کولی شو ولاړ شو او لمونځ وکړو څو ځلې مې وغوښتل چې ولاړه شم خو بل مې وکړه پرې نه ښودم چې دننه ولاړه شم مخکې چې کوم ممانعت و په ډېر اوس روزاریو به یې اجازه ورکوله خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو ویل نه اجازه نشته
بسته شده امور هم دګم کانش نیست که بری داخل
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمېر مېرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه ده ورکړې له دوی څخه دوو مېرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روزې شریف ته ننوځو خو اجازه یې رانه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته وایست مسافر یو خای اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلي یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډېر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه رانه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه رانه کړه موږ ته یې وویل چې بېرته ولاړ شئ
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول تر ټولو لوی مراسم هم همدلته ترسره کېدل و موږ غوښتل په مزار شریف ښار کې روضې ته د ښځو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمه ییزو طالب چارواکو نظر واخلو خو د ولایت کې د امر بالمعروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی ذبیح الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړې. په بلخ ولایت کې د ښځو پر مخ د روضې یا سخی زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د ښځو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ یې تازه د ښځو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونې دویمه برخه کې درته د ازادي اوریدونکو خبرونه هم لر خو تر هغه مخکې خبرونه. غور کې ناول موصله والو دولس کسان وژلي او سلور نور یې ټپین کړی دی. د دایکندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چینه غوښتل نوې واخزل شي. ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن ماسپښین دوه بجې د غور او دایکندي ولایتونو په پوله کې د سلور موټر سایکل سپرو لخوا وژل شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت څنګه تخت او بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکي وو چې کاربالات د جنو درکلی په مخاربار وو. خو د دایکندي د جوی مزار کلی وی بل سرچینې ازادي راډیو ویل چې په دې برید کې دولس تنه وژل شوي دي. شپږ نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوي دي. د غور د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوي عبدالحی د برید خبر تایید کړی، خو ویلي دي چې د وژل شویو ټپیانو کره معلومات نه لري. د کړکېچ نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانعت د تریاکو کښت کم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندي سره مقاومت کوي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې تر 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي. یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړي دي. دوی ویل دي چې د مهال په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی، خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای. دا پیغامونه به درته خبر شي. د کابل پانتون له وی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناست ده، وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېری ناهیلۍ غالي. د خبرونې په پای کې د ورکو شوی ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي. پایل تاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم. د چی سبا موږ خواران وژړو خو ګرد بیا اسمان ته پور شوی د ګردو شانو ده. او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواد یم، په خط نه پوهېږم. ډېر خلک بې سواد دي، په خط نه پوهېږي. نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې یېسل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ درته پرېږدم.
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هواده بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي. یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو 1.5% په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړي زموږ د اقتصاد په پرتله باندې. په دې خاطر 500 میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده. موږ پر رسنیو کې دغه خبرې وینو. یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده، یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان ته د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات. د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو. زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي. که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي. د تازه میوې لکه رومیان، بانجان، دغه شان د نور شیان یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان دي په لارو پنډه بندېږي. ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي، خپلې نفع پکې وي. که چېرته ته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي. کله چې زموږ تازه میوه تازه سبزیجات وخت را ورسېږي دی په موږ باندې لار وتر. زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي ورسره وې لګوي په سپین بولدک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه. مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړي دي. هر کال نه هیلی کیږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري. دا د یو کال خبره نه ده. افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزۍ نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت سره هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري، یو بدیله لاره ورته وګوري. دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي. دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري هسې پسین لاهو کیږي.
السلام علیکم. نور سلامونه منه. نور دا هیله ده واقعا چې سبزیکاری په باره کې سبزیکاری کچالو چې دی پخوا پاتیا اوس په سلو لس په سلو شل دی نو واقعا چې ګران دي. دغه په حساب د ګران دي چې یو خولاری هم سره بندې دي پر سختۍ دي سره مختلف چې روغ جوړ یاست زموږ پیغام تر ملګرو ورسېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو دونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. دغه چې خوښ شو راکړو غوږ جوړ بس مستر بکر سره نسبلا چې ځل کابل څخه په افغانستان کې مډرې میو میو چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مډرې چې میو مثلا مخول ولې دوه روان دي. یو خو د خلکو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوه وکړي خپل میوه بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخم دروازه باندې سپین بولدک دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده اخوات خارجي لاړ پر بنه وای دهلیز نه لري. هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بول سی وي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وسه د توان چې یمن خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی وای دا مخکې من په سل افغاني وسو یمن په 200 افغاني دي قابلې من وکیلو اندوانه در کیاس چې اندوانه مې مخالم په سلوانی ومن پاتیا غونی وس په 2.5 سلوانی دي من دغه کم دی امرت کیاس دغه کم مثلا چکولې دا کم نور مې واده دغه شان ګران سوی د خل وس نه پرسیږي انګور ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دي خپل نسل لاس ور کړی دي ترکاریم دغه کم بل یو خو خارین سره په کار روزګار نه ستاره بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دي هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چپلک ولسوالی الی زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ دا غوښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي. یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده. نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ ایتکاوي مونږ به دغه شای تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران زمونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم.
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ فلحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند پکې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر سم پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان دا پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د جرایجو کارکوونکو ورته د سلامونه ونې کیږي. افغانستان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي. خواري نشته خاری ټیپ ولاړ دي تبا ورک داس خاری ولاړ دي چې مشي ولاړ دي مسلمان خو به ځان پریري هم دي.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ست خولو د کلی څخه پیغام درکوم.
څنګه چې موږ خواته سخت ورښتنه سوي د تروسه پورې زمکه او مالی او ځانې تاوانونه رسېدلي دي. تروسه پورې ګوملي ولسوالۍ ته هیڅ چا توجه نه ده کلمر ولو پورې چارواکو څنګه غواړو چې ګوملي ولسوالۍ سره مرستې وکړي او توجه ورته وکړي. مننه. د موږ هغه ته ولو پورې چارواکو ورسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نوې توحفه وړاندې کوم چې هغې برته د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څخه. په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده، حکومت ولې د تازه میوو دپاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي؟ که موږ او تاسو فکر وکړو، په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي، د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي، دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې دپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي؟ بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي، بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی. له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالی یو بغل تل رسمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کنه ولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا موږ یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارات مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زما سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم. دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیډم. له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه راغلی. وایي مو ټکی مو ډبې کچی موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې موږ برابر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، ایران ته راسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه هم غوښتنه او هیله او ازو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پر ورسی، ته طالب مشران پر ورسی، ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه کېدن سلاس متي دن ستا وروره کاش ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې، کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکړه دولت فرید می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه او دا باید مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وسنه ورسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې په دې د تخوا پر کم کې
رحمت الله برکاتو. د ازادي راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي ما مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نفر 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د غوروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سلاوانی کې یاده
یاد منیم ساقانی که یاد دیو دست تربل زای پر بروش دارم از تو ولک شی جوری استاغه مرز شیغام تالیبان ولور پول شروع کرد.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلي وو په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 1501.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسۍ احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتنې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی؟
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ هم زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبان فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو تدا د انجونو په شمول دا ټول تدغه فرمان صدر شوه دي. ورس په ورس د خوځ پوند ستونزې په ډیرېدو دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي غوي وس په کور باندې دي، نو ستونزې ډیرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څمره له سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي.
له سحر خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاصه کړله، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې یم. نو له شور خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ویشت چې یو نجلۍ درس ویلې، تعلیم یې کړی، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغسې زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغسې ټولې افغان نجونې په شور خفګان باندې اخته شوې دي، او ډېر له ستونزو سره مخ دي. داسې هیله هازه
بله تاسو سره اتمنه ستاسو نور مسله کې چې هغه درس ویل دی، هغه څه فکر لري، هغه څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، هغه تاسو په شان درس ویل دی، دغه اندېښنې سره شته دي، هغه څه تاسو سره شریکي، ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، هغه خپل اندېښنې شریکوي.
بله بلې، هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډېرو سختۍ سره په مشکلاتو سره درس ویلو، نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوې دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شوې دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاس ته راوړي، موږ باید دنده تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دا هم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغه شوې مریم شیرزاد بچی له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي، ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خو خولرۍ علامل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامونه، از اختر محمد خادنم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادره کسوي دی، ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت را کړی دی، نو دغه سیمه څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلری یا موځل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرکه سوې دی، الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچېره تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 نیوی یو نیوی دو سو پنزاتیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ته نیکه وسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی د عصمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا هلک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی او د پلار ډېر سخت خفه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژمن یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي. خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی. دا ډېر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
کوتی